سلامونه وخت په افغانستان کې د مخصوصه نه بجې شوې په موخې د دې ساعت تازه خبرونه ته پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونه غندلی د وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونه د ایران د حریم ښکارا نقص او پسیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالی زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف پنه کړي. د بریدونو ته د غبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی وی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنه کړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایرانه یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید دې نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خپاره شوي نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 200 کیلومتره واټن کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکسپانیا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې دې په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالي امینه محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژن شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. ایټالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکسپانې بخوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایټالیا سربیره د امریکا متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپلې چارې له دوهې پر مخ بیایي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایټالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالۍ د پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته صحه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو له امله بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصل خیز خاوري د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکو او په زمون کې زمکنۍ دی او بو زیرمې هم ورستر بلی کمیږي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د سړک پر غاړې د پلورونکو خوراکي توکو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځېدلی.
غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په وروستۍ کې د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرکه د یوې څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه به ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونو تفصیل به هم واورئ. را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزو د خبرونه د راپورونو لړته. د خبرونه لومړی راپور دی د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیز ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې د غراز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمی او د 2015 کال په پسرلی کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه بل معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د سمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کار کې لی بد اغېز کړی دی. دوی وایي غیر موسمی بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیز ځمکې له کښته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیر الله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل کمیوې دي که غنم دي که هر تر سبزیجات دي دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه دا به د کم ځینه وشي. او بل دا ده چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د پسونو ضرورت نه وي، پسونه خراب شوي دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
موږ د اته یا لس کاله وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې. له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړې توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي. او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډای کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د خاغلی سخی په خبره کې څه هم د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې مبارزه لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسولیتونه هم نه تر سره کوي چې تر یو بریده د طبیعي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمی بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلو به د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د غنو افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرونه د هند الف لوبډلې ته په مات ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلو کې له سریلانکا سره لوب کوله. زینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندې ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلو به د لار موندل له هر کله سر مخ سوي ده. د کرکټ مینوال د بریا له سریلانکا سره په پایلو کې د بریا لپاره یو نیک فال بودی. د افغانستان الف لوبډله پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلو کې د هند لوبه وګټله او د سیالیو وروستای پړاو ته لار موندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستي پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کومه لوبه چې الف لوبډلې د هند نو ګټله د ګټلو سره د لوبې ګټلو سره ډېره زیاته خوشاله سم او همدغه کرکټ ټیم د چې زمونږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکوي.
واقعنسي لکه هم د سه لوبډلري خو زه په خپل اطرافو باندې هم باور لرم چې هغه هم ډېر ښه پیوړی دي او ان شاء الله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالي وي ان شاء الله چې کپ افغانستان ځان ته وړي.
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه موږ ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبي کې او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي انشاءالله، ځکه چې په راوند لوب کې موږ سریلانکا مات کړی دی او انشاءالله هغه کمی تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بالخصوص روزونکو سره دي انشاءالله د جوګه کیږي چې افغانستان د دې سترو لوبو قهرمان شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي او د دې جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله عبدالله هم په خپل ایکس پانو او فیسبوک پانو د آسیا د ځوانانو فائنل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وټلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل شوی خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فائنل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لقبل لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حسب شي. د پداسيال کې دا چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزوره د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریاله چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیل کورنۍ او بهرنۍ رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاسه محدودیت ها شمار زیاد یت زنان است
له محدودیتونو ورسته ډیرای خزی بیکاره سوی او رسنیو دوی جواب کړی دي. هغه ډیرای خپل کورنۍ ته روزي ګټله. موږ د بیان د ازادي او رسنیو د ملاتړ لبنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرېنکتي.
یو بل افغان خبريالای چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبل هغه کم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبل سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبري کې او د خپل یو غواخ دی او دغه غواخونو لکه بل مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکي ته بیایي. اوس داسې فرض کړئ چې که محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړی ډېره به ناهیلی شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډیر په لډاریدو او لتر سره رسونه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي چې امر په معروف له رسونیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډیر خزینه خبریالانو ته او کارمندانو رسونه ده چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیر ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونه ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرایلو نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړي دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فريدې سیال نورو.
د اسرایلو پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخه پنهخه کړې دي. د اسرایلو پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرایلو د پوز یو ویانت دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرایلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرایلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرایلو پوز ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرایلو د پوز په خبر په تیر یو کال کې پر اسرایلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرایلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایی وړتیاوې په نښه کړي دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرایلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرایلو پوز ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرایلو یې کوي. د اسرایلو د پوز په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له 8 را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرایلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرایلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرایلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرایلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډیر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوزي هدف د اسرایل له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فرداد څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمهییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند د فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات منخه شوي نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر له ښکېل خوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو ځوابي بریدونه ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرونه ته به هم خرغلی ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل خاري او شمیر اوسیدونکو کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو خوړو وروسته ناروغه شوې دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکو بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټکچا او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو لومده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکونکي چې اردي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خوړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل:
د میشور بازار ادمه ویای سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی اونور خوړو خوړل هغه صحیح نه وې سال شوم اوس مې نس ناس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خریو بلوسیدون کې آریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شان و خوړل او ناروغ شوم روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیا له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 30 تر 40 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجی او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندوی کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی د پلور لپاره چمتو کوي صحیح دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مونږ اول زیم صفه کړی، خپاک سترا صاف زیم ورته جوړ کړی او بل د مچانو د پاره ورته مونږ جالم لګولې دا چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه انسان به چې وس پینر سګنو دغه مونږ بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمیر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړی او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایي موادو استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد او خاک او دوله حشرات لکه مچان او بازشان نیوی موجود استفاده وشي. ځنې وخت کې د غذا خرڅون کې چې دی د نن ورځې خواړه کچې ته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي. د دې نه باید کاروان او انخستل شي ځکه چې دان دنه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالی په پنه کې راغلی چې د دغه ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لاله وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ لسی په ګډون د اصول او مقرراتو د مراتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
azadiradio.com
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه تخره غلی ورزو د خبرونه وروستي راپورته د ختیسو څلور ولایتونو اوسیدونکو ل سرپرست حکومت غواړي چې د واخان ل سرک د یو څنګه د نورستان ل لارې کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لارې کابل ته ل شمالي ولایتونو په زلونو نزدې او په کم لګک جوړېدای شي. ختیسوال په داسې حال کې د ویلو لارې او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور هلز مونږ له همکارنه
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوی محمد موسی راشدی د دغه نخو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزې پوری وال شوې دي که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نزدې کیږي اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پ دا بالکل سرزر دی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرومرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته رالنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي، اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
خاغلی ولزداری راته ویل د لارې لنډې دو د سوداګری ودی سره به د بدخشان او ختیځ ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیوړې شي.
زمنګ دې مشرقي کې کم سرمایه گزاران کم تجاران چې واړي چې په بدخشان کې سرمایه گزاری وکړي په مشرقي کې غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همدغه په بدخشان کې هم ډېر مشرقي وال پراته دي. اوس تقریبا لس پنځلس ولایتونه تیرې دونه ځان بدخشان ته رسېږي.
دوی وایي تازه د تیتینو کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوی او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لار د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولی شي. د سپیک یو متبادله لارې به چین ته په لاس ورشي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به د خځو اړوند خبرونه نیمه نړۍ درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې په مو کې لنډو خبرونو ته پر ایران د اسرائیلو د هوایی بریدونو له رسمي اعلان وروسته د طالبان حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت د بریدونو غندلې دي. د وزارت نن په یو بیان کې د اسرائیلو د بریدونو د ایران د حریم ښکارا نقص او په سیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالي زیاتېدل بللې دي. د ایران د سیستان بلوچستان په نام نه ولایت کې د پولیسو د موټر او پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغانستان کې د عدالت پلي کېدل کېدو لپاره نړیواله ټولنه جنسیه پرتایت په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل اکسپانیا ټویټر کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایت په توګه په رسمیت وپیژني. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. ایټالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې سبرینا اوګلینی د افغانستان لپاره نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. او د افغانستان له وګلس کلنو کموم رف د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنګلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته ښکته کیږي. د ولس کلنو د کموم را د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې دا د افغانستان څلورم او وروستۍ لوبه ده.
نیما نړۍ
اخسره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي.
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتل او صرف د اند اولادو په سر باندې راووتل چې دوی خپل زده کړه مخته ویلای شي.
زاد ځان غږ د ژوند منځ ته را بللې.
د طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. موږ غوښتل نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي، او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چړو ملتي ام وکړي. قدر منوتونکو، کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په هغه لومړیو کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنۍ په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشوله، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شي ولا او رخصتي مو پیل شوی ولا. نو بس ز کور کې ما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی، او چې کله طالبان رانه نوتل نو زندانیان هم خوشی سول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره، فری چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، له جام و جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې ناامیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې، نو موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو، او همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعه یې زموږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه؟ تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا زموږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې ومه، نو موږ همداسې ویلي چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس د یو پرمختګ، نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید په کور کې کینو، څلېرشت ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و، او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې له کور کور نه په بیرون کیدو
کله چې خوانځای باندې او تاسو په کور باندې کیناستلی په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفو څه کوله
تقریبا درې څلور میاشتې پورې زه ان ته کابل کې ولما کله چې زموږ خوانځي بند کړل نو بس دغه وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبې زده کړم ان دې ژبو سره مې ځان مصرف کړل او ورسره همداسې د مور سره کومک او وروسته له هغې نه ترکی ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم دې لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي بس موږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه
بلې راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و
مکمله ژبه تغیره شوله فضا تغیر شوله انسانان تغیر شوله همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغله دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسې ځوروي
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده ښوونځي ته ځو الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنې موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه دی درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره
بلې په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه
بالکل موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله کله به دوه کلنه ورکوله اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که یې نه تمدیدوي شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده که دوی موږ ته اقامه رانه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیږو نو دا موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده د فکر خبره ده
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي
زه ډېر منفي اثر کوي لکه څنګه چې ویلي زه چې کله کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې نه شول ما خو ژبه مې زده کړله ښوونځی مې خلاص کړل اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی او زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه نکی لکه زه د اتلس کلونه جګایم امکان لري د با فامیل ته ورکی او ماته ایرانی کی کدی ماته اقامه رانی کی زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم اول ته بلغه ماته هیڅ تاس نشته نو امکانات دې شته چې زه به خیر د پنتون نه پاتې شم د ما خويند ورونه د مکتب نه پاتې شي
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ سره خمه پیش بینی کوي د افغانستان وضعیت معلوم دی چې البته د خدینه لپاره د زده کړې دروازې بند دي لکه راګرځولې دي په او بازار کې نسی ګرځیدلای د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولې ګلسي د څومره تاسو سترس سره مخ کی
دا وکړ د سترس خبره ده ځکه چې دلته موږ راغلی یو د یو هدف لپاره موږ هدف دی موږ اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چی به کوو به په پس لږه موږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو موږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلې موږ بیرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هېڅ څه شی مو لاس ته هم نه راځي نو دا موږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته موږ ژوند وکړو د دې هغه سره موږ عادت شلو بیرته هغه سي ماحول ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي
بله کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي وځي خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي اتاس اقتصادي اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي، خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته، مونږ دلته نه کار کولی شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. او فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم، دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي، خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، چې پلان لري راتلونکي ته کچیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړي، آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
کچیر ته زه وشم کالای کوم سکالرشپ یا هم پنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې اندغه لاره د ماده درس ویلو، هغوی هیڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بهاده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د اولاد سربانه خوشی کړل، چې مونږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل، د اندغه اولاد په سربانه چې مونږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي، نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي، د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی کی او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوس تاسو ترکیه ترغلی او دلته مل نامعلومه سرنوشت سره مخې چا اسناد درکئ نه درکئ، بیرته افغانستان ته لیگل کیږي، پاتې کیږي، دا تاسو ته څومره لزغام نه وتلی خبره ده؟
ډیر به حد لزغام نه وتلی ده، دومره یعنی په تشویش یو منګه چې آیا موږ ته اسناد راکی که بیران کی، یعنی هر ورځ د ژوند ډیر په مشکلات باندې تیریږي، ډیر په سخت یا خو مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته اسناد راکړي که بیران کړي، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي، ډېره مشکله ده. یعنی خولې ویلې سیاسانه خبر نه لسی څوک یې وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلی خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري، په وطن کې دي، د غو لونه ښوونځي ته نسي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زموږ غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تیریږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم او توی که چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزیو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت دې ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي، نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیره مننه، خیر اوسئ، ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خزینه په هیواد دننه لګاڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړباسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه یې چې په تمه وي. رازو دې ته چې د حاکم نظام د چلند پاکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندګان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي، زموږ مېرمنو ډیر سبا کړي. نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفحې داسې دي. منګو تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
چل رازی ہوئی یہ لطف پچا سرنگ گرانی کی مخام لشپاگو د سهار تر شپاگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونا